السلام علیکم د ازادۍ رادیو نن سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلست. قدر من اوریدونکو دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلیږي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې که ترکیه او قطر د منځګړتوب وړاندیز وکړي نو له طالبانو سره د خبرو د بیا پیل امکان شته. خواجه آصف پرون جیو نیوز تلویزیون ته وویل چې ترکیه او قطر دواړه د پاکستان نږدې ملګري دي او اسلام آباد له طالبانو سره د خبرو د دوام لپاره د دوی غوښتنه نشي ردولی. د ترکیه او قطر په منځګړتوب د طالبانو او د پاکستان د پلاو ترمنځ تېره اونۍ په استانبول کې د خبرو دریم پړاو بې نتیجې پای ته ورسید. ښاغلی آصف یو ځل بیا تور پورې کړ چې د طالبانو پلاوی د استانبول په خبرو کې په شفاهي ډول پر ځینو مسایلو موافقه وکړه، خو چمتو نه و چې په لیکلي ډول تضمین ورکړي. د طالبانو حکومت د استانبول د خبرو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې پر اسلام آباد ورته تور پورې کړی او ویلي دي چې غوښتنې غیر منطقي وې او له حقایقو سره یې اړخ نه لګاوه. په تیرو نږدې درې اونیو کې له 200 ډیر افغان کډوال له پاکستان، ایران او ترکیې څخه هیواد ته ستانه شوي دي. ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د ویان عبدالمطلب حقانی له قوله خبر ورکوي چې وایي په دې ډله کې یو شمیر بندیان هم شامل دي. ښاغلی حقانی همداراز له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له راستنیدونکو افغان کډوالو سره مرستې وکړي. له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر نږدې دوه کاله مخکې پیل شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پایله د نومبر تر شپږمې پورې 2.4 میلیون افغان کډوال له دې دوو هیوادونو څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د عراق خلکو پرون د پارلمان د غړو د انتخاب لپاره رایې ورکړې او ویل کیږي چې څه باندې 55 سلنه خلکو په دې انتخاباتو کې ګډون کړی و. د عراق د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د رایو په شرایطو له برابرو 21 میلیون وګړو څخه له 12 میلیون ډیرو خلکو رایې ورکړې. د 2020 کال په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون فیصدي 41 وه. د دې انتخاباتو لومړي نتایج په 24 ساعتونو کې او روسي نتایج راتلونکې اونۍ اعلانېږي. اټکل کیږي چې د صدراعظم محمد شیا السودانی سیاسی بلاک به د دې انتخاباتو ګټونکی شي، خو ښایي ونشي کولی د حکومت د جوړولو لپاره لازم اکثریت پوره کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي اسرائیلو د غزې ماشومانو ته د واکسین د ستنو او د شیدو د بوتلونو د لیږد مخه نیولې ده. یونیسف پرون وویل په داسې حال کې چې په غزه کې حساس اوربند ټینګ دی، د ادارې د غزې د ماشومانو د واکسین لپاره یو پراخ کمپاین پیل کړی دی. خو وایي اسرائیل اجازه نه ورکوي 1.6 میلیون ستنې او هغه یخچالونه چې د شمسي هندارو په وسیله کار کوي غزې ته انتقال کړي. د یونیسف ویان ریکاردو پایرس وویل دا ستنې له تیرې اګست میاشتې راهیسې په ګمرک کې پاتې او د اسرائیلو اجازې ته په تمه دي. د اسرائیلو د پوځ هغې څانګې چې پر مرستو څارنه کوي ویلي دي چې غزې ته د واکسین د ستنو مخه نه نیسي، خو غواړي دا خبره یقیني کړي چې حماس ډله د مرستو له موادو څخه ګټه پورته نه کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر ماښام د قطر لوبډلې ته په یوازینۍ شل اووریزه کرکټ سیالۍ کې د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه او افغان لوبغاړو په ټاکلو شلو اوورونو کې د 8 لوبغاړو په زیان سره سیالۍ لوبډلې ته د 150 منډو هدف وټاکه. د قطر لوبغاړو ټول شل اوورونه ولوبول او په داسې حال کې چې 9 لوبغاړي یې سوځېدلي وو 144 منډې جوړې کړې. د افغان لوبډلې کپتان درویش رسولي په 10 بالونو 68 منډې جوړې کړې او د سیالۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمن اوریدونکو نن 4 شنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 21مه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر له 12مې سره برابره ده. راسره اوسئ د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. د پاکستان د دفاع د وزیر د دې سرګندونو په اړه چې وایي په اسلام آباد کې لبري درسته باید د طالبانو له حکومت سره د خبرو موضوع په دقت وسنجول شي. تفصیل درکو په نور موضوعاتو کې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون ښایي افغان کروندګر یو ځل بیا د کوکنارو کښت ته اړ کړي.
پیسې نشته، فصلونه نه کږي، وچکالي ده، بس مجبور یو چې بیا له سره کوکنار وکرو، اپین وکرو.
د هیواد په شمال او ختیځ کې زلزله ځپلې کورنۍ وایي چې د هوا له سړېدو سره دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي.
که چېرته داسې لازمې ونیسي، سرپنا نه وي او موږ ته کورونه نه وي، نو د موږ ماشومان به ناروغان شي او د دې د مریضۍ پیسې به موږ له کومه کو په دې خراب وضعیت کې.
په نړیوالو مسایلو کې به د عراق د پارلماني انتخاباتو په اړه نور جزئیات درکړو. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پاکستان د دفاع وزیر وای اسلام آباد کې د روسي بریټ په دوام د پاکستان دولت باید د طالبانو له حکومت سره د خبرو موضوع په دقت او سنجول شوی ډول وڅېړي. خواجه محمد آصف ادعا کړی چې اسلام آباد ته د جګړې راوړل د کابل لخوا یو ځنګړی پیغام دی او خبرداري ورکړی چې پاکستان د بشپړ غبرګون ورتیا لري. که څه هم د طالبانو حکومت د خواجه آصف دې سرګندونو ته تازه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې دا تورونه په وار وار رد کړي وو. سنا کاکړ په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د پاکستان دفاع وزیر وای سره لدې چې له افغان حکومت سره د بریالي خبرو اترو یو څه هیله موجوده و، خو اسلام آباد کې له وروستي برید وروسته د پاکستان دولت باید په دې شرایطو کې دا موضوع په دقت او سنجیدګۍ سره وڅېړي. د پاکستاني رسنیو لدې ډلې جیو نیوز سره په لمخې خواجه محمد آصف د سه‌شنبه په ورځ د نوومبر په 11مه د اسلام آباد د محکمې په انګړ کې له انتحاري برید وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې پر دې موضوع په ټینګار سره چې د تحریک طالبان پاکستان ټی ټی پی غړي په کابل کې دی ویلي، څنګه ممکن ده چې په کابل کې سرپرست حکومت د هغوی مسؤلیت ونه مني. هغه دغه شان په خپل اکسپرنه لیکلي په داسې فضا کې د کابل له واکمنانو سره د خبرو هیله بې ګټې ده. د ده په وینا د طالبانو حکومت دا توان لري چې په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو مخه ونیسي. خواجه محمد آصف ادعا کړې چې اسلام آباد ته د جګړې راوړل د کابل لخوا یو پیغام دی او خبرداری ورکړی چې پاکستان د بشپړ غبرګون وړتیا لري. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د دفاع وزیر مخکې ویلي وو که ترکیه او قطر منځګړی توپ وکړي، طالبانو سره د خبرو د بیا پیلېدو امکان شته. د اسلام آباد د عدلي کمپلیکس ودانۍ مخې ته ځانمرګي برید چې د سه شنبې په ورځ له غرمې مخکې د عقرب په 20مه ترسره شو، لږ تر لږه 12 تنه پکې ووژل شول او شاوخوا 20 تنه ټپیان شول. د فرانس پرس د راپور له مخې تحریک طالبانو پاکستان د برید مسؤلیت منلی دی. په ورته وخت کې د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دوشنبې په ورځ د نوومبر په 10مه یو ترهګریزې ډلې د موټر بم په وسیله د سویل وزیرستان اړوند د ورنه سیمې په یو ښوونیز بنسټ برید کړی دی. د ډان پاکستان نوی ورځپاڼې د راپور له مخې د پاکستان امنیتي ځواکونو سمدستي عملیات پیل کړل. دوه بریدګر ووژل شول او درې نور ودانۍ ته ننوتل چې د تصفیې عملیات یې د سه شنبې تر ماښامه روان و. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارار د سه شنبې په ورځ د نوومبر په 11مه له جینیو سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د خاورې له استفادې پرته یا له هغې لخوا له زمینې برابرولو پرته د اسلام آباد او ورنه بریدونه ناممکن و. هغه زیاته کړه، هر ځلې چې ترهګر یا د هغوی همکاران نیول کېږي افغان پاپ کیوی د ورنه وضعیت اوس موږ د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی او د سیخکاری چې د بریدونه د افغان طالبانو په امر ترسره شوی وي. د مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هم رسنیو ته د وزیرستان برید په اشاره سره ویلي و موږ په څرګند ډول ویلي چې افغانستان په دې برید کې مستقیم لاس لري. د ډانو رسپانې د راپور له مخې هغه زیاته کړې چې بریدګر افغانان پیژندل شوي او ټوله شپه یې له خپلو همکارانو سره په افغانستان کې اړیکه درلوده. پاکستان تل دا کړی چې هغه بریدونه چې په دې هیواد کې ترسره کیږي له افغانستانه تنظیمیږي. خو د طالبانو حکومت دا تورونه تل رد کړی او ټینګار یې کړی چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي موضوع د پاکستان کورنۍ مسله ده. دغه اختلاف د دواړو هیوادونو د سولې د خبرو اصلي ټکی ګڼل کیږي. په استانبول کې دریم پړاو خبرې چې د دواړو خواوو ترمنځ نومبر په 6 او 7 ترسره شوې خو بې نتیجې پای ته ورسېدې. د طالبانو حکومت تر دې خبرو وروسته اسلام آباد تورن کړ چې د پاکستان غوښتنې غیر واقعي او غیر عملي دي او زیاته یې کړه چې د پاکستان په پوځ کې ځینې کړۍ نه غواړي چې دا ستونزه د خبرو له لارې حل شي. د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې اسلام آباد د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل او طالبانو بیا د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي پوستو ځوابي بریدونه وکړل. د دغه نښتو په پایله کې په دواړو خواوو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې UNODC خبرداري ورکړی چې د اقلیم بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو اقتصادي فشارونه زیات کړي او لکبلې افغان بزګران د کوکنارو کښته اړکیږي. د ادارې په ایکس پانا په یو بیان کې لنړیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو غوښتي دي چې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې هڅو ته لومړیتوب ورکړي ترڅو په افغانستان کې په غیر قانوني کښت کې د زیاتوالي مخه ونیول شي. افغانستان اوس مهال د اقلیمي بدلونونو له کبله له پرله پسې وچکالیو سره مخامخ دی او یو شمیر بزګران هم وایي چې له تیرو نږدې 3 کلونو راهیسې د غنمو په ګډون د جوارو او نورو کښتونو فصل حاصل ته نه دی رسیدلی.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې خبرداري ورکړی چې اقلیمی بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو اقتصادي فشارونه زیات کړي چې لامل یې افغان بزګران یو وار بیا د کوکنارو کښت ته اړ کیږي. د غیدارې پرون د نومبر 10 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د چاپیریالي شرایطو او د مخ په زیاتیدونکو اقتصادي ستونزو ګډو اغیزو د قانوني فصلونو کښت محدود کړی دی. UNODC لنړیواله ټولنې او اړوند بنسټونو غوښتي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې هڅو ته لومړیتوب ورکړي ترڅو په افغانستان کې د غیر قانوني کښت په تولید کې د زیاتوالي مخه ونیول شي. د ادارې مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې په روان 2025 کال په اوږدو کې د کوکنارو کښت تیر کال په پرتله 40% راکم شوی، خو په تازه بیان کې راغلي چې له دې کمښت سره سره له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو پراخه ستنېدنه چې لامل یې د کار په بازار فشار زیات شوی، د کوکنارو د کښت د احتمالي زیاتېدو ویره زیاته کړې. په همدې حال کې یو شمېر افغان بزګران هم وایي چې له تیرو نږدې 3 کلونو راهیسې د غنمو په ګډون د جوارو او شولو هیڅ ډول فصل حاصل ته نه دی رسېدلی. د ننګرهار د چین ولسوالۍ د پیښې خلسیم یو بزګر چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل د سخت وچکالۍ سره مخ دی او د ډیزلي برېښنا په وسیله لزمه کې د اوبو د راویستلو لګښي د غنمو او یا جوارو په کښت نه پوره کیږي.
لا چې کار ډیر خراب دی، پیسې نشته، فصلونه نه کږي، وچکالی ده، بس مجبور یو چې بیا له سره کوکنار وکرو، اپین وکرو، ځکه چې د هغه فصل بس لا چې ښه دی، داسې لږ ګزاره ورکه کږي، پیسې میسې پیدا کږي ورکي.
د فرا د قلایګا یو اوسیدونکی او بزګر محمد علي هم ورته شکایت وکړ او ویل د سختو اقتصادي ستونزو له امله حل دی چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه وکړي. نو موږ ازادي راډیو ته ویل
له تیر 3 کلونو راهیسې دلته په فرا کې سخته وچکالي ده. بزګران له ځمکو نه ډوډۍ ګټو خو ځمکې له تندې چاودلې دي او اوبه نشته. نو موږ اړ یو چې اولادونو ته ډوډۍ پیدا کړو. که وضعیت همداسې روان وي مجبور یو چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه کړو، ځکه بل هیڅ چاره نه ده پاتې.
دغه بزګران له حکومت او نړیوالې ټولنې د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د UNODC د نوي بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو مرستیال ویان دی حمدالله فطرت د تیر جمعې په ورځ د لړم میاشتې 14 په یو غږیز بیان کې په افغانستان کې د شیشې د تولید د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور رد کړي ویلي و چې په دې هیواد کې د نشې توکو د تولید قاچاق او کښت کچه صفر ته نږدې شوی. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې ویلي و چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمیدو سره د شیشې په تولید او قاچاق کې زیاتوالی راغلی. اوس مهال د مصنوعي نشې موادو کاروبار د سازمان شوی او جرمي شبکو لپاره د عاید یو نوې وسیله ګرځېدلې. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د اقلیمي بدلون له امله له پرلپسې وچکالۍ سره مخ دی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي سره له دې چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانمنونکی هیواد دی، خو په رسمي ډول په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیرشم کانفرانس ته نه دی بلل شوی. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیرشم کانفرانس پرون د نومبر په 10مه په برازیل کې پیل شوی او د همدې میاشتې تر 23مه به دوام وکړي. د نړیوال اقلیم په دې سرمشري ځکه له 190 هیوادونو څخه د زیاتو هیوادونو استادو برخه اخیستي او په نړۍ کې د نوي کېدونکو انرژي په پراختیا او د اقلیمي بدلون له امله زیانمنونکو هیوادونو سره په مرستو بحث کوي. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی چې له سختې وچکالۍ، سیلابونو، غیر منظم بارانونو او د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ دی.
د افغانستان د شمال او ختیځ یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وي د هوا له سړېدو سره د سرپناه د نشټوالي او عامو روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله ژوند له ننګونو سره مخامخ دی. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی او کوچني ماشومان چې ځینې یې ټپیان هم دي په بد وضعیت کې دي او د هوا له سړېدو سره په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
در مخانه خودم که فعلا زندگی میکنم بسیار ترز و لرز هستم دیگه، نه یک زلزله زندگی دیگه شبه شاید خانه ما چپه شده.
وای کوری زلزلو ویجار کرده او در مناسب سرپناه د نشتون لعمله ده او کورانه یه چی زینی غری سخت تپیان هم دی بعد وضعیت سره مخ دی. در سمنگان ولایت دی زلزله زپلی او در شپگو ماشومان و مور ناهید در نومبر پی ولسم آزادی رادیو تو ویل
بسیار زلزله شدید دید دی. از خانواده خودم ننویم سرشان زیر خانه مونده بود.
از من درور او ماشومی تر ویجار شوی کور لنده پاتی و 15 روزی رختون که و اسی کور تر اوستی او اسم دکترانوی چو وضعیت که خنده دی. زما او دلورکان وضعیت می هم خنده دی. دلتا هیچ دستی دروحی روانی ناروغی و دکتران یا مشاورین هم نشته او نکو مفزین دکتر را غلی تو روز پوره هیچ چا مو سرم رسته ندکنی. دیره کورونا ویجار شوی موک هم دلتا هر شیبا پا ویره پیشوان که و زکر کبل زلزله وشی کور براول وی که کور مو اویاتی صدا تخریب شوی.
ناهید زیادوی چه دا او ماشومانی دا زلزلو دا چکانون لعمل پروهی او روانی نارامی و اختا او وقت بوقت سخت ویریږي. د سمنګان ولایت د تنګي تشکرغان سیمې اوسیدونکي او زلزله ځپلی شیرخان هم ورته وضعیت بیانوي او وایي چې دوی مرستو ته اړ دي خو په کافي اندازه ورسره نه دي سوي.
زلزله څه وسوه د مونږ کور ونړېده، مونږ اوس ډېر بد وضعیت کې یو، مرستې مونږ نه دي سوي. خیمه راوړې دي، اما خیمو کې ځوان کو په زمي کې خو سړی نو که چېرته داسې لازمې ونیسي سرپنا نه وي او مونږ ته کورونا نه وي نو د مونږ ماشومان به ناروغان سي او د دې د مریضۍ پیسې به مونږ له کومه کړو په دې خراب وضعیت کې. نو زما غوښتنه دا ده چې له مونږ سره مرستې وکړي، مونږ ته سرپناوې برابرې کړي.
کابو یوه اونۍ وړاندې د نومبر په درېیمه د شپې په یوه بجه د افغانستان په شمال کې په ځانګړي ډول په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د ریختار په کچه 6.3 درجې زلزلې 20 کسان مړه، له 900 څخه ډېر ټپیان کړل او له 1400 څخه ډېر کورونه یې ویجاړ کړل. خو دا یوازې د بلخ او سمنګان زلزله ځپلې نه دي چې د خپل بد وضعیت کیسه کوي، بلکې د کونړ زلزله ځپلې هم وایي لا هم په خیمو کې دي او ماشومان د هوا د سړېدو له امله ناروغان سوي دي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د اګست په 1 نیټه د افغانستان په ختیځ کې په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې وي زلزلې له 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 4000 یې ټپیان کړل او شاوخوا 1000 کورونه یې ویجاړ کړل. د کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ داورک کلي اوسیدونکی حسن جان چې په زلزلو کې د کورنۍ 10 غړي مړه او دای او لمسیان یې سخت ټپیان سوي د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
جریان لري، کله زیاته کله کمی او هوا هم یخه ده، خیمو کې اوبه را نوځي، کورونه وران دي، نو د مجبورۍ د لاسه مونږ په خیمو کې اوسېږو. ماشومان هم ټول سینه بغل دي، هوا سړه ده، نو ګرمه جامو ګرمو کرسیو ته کورونو جوړولو ته ډیر زیات اړتیا لرو.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار زلزله ځپلو سره د مرستو خبره کړې، خو زلزله ځپلي وایي دا مرستې کافي نه دي. ځینې رضاکار سیمه ییز مرسته رسوونکي هم په راپور کې د مرکزویو کسانو د ستونزو د تایید تر څنګ غوښتنه کوي چې زر تر زره دې زلزله ځپلو سره مرستې وسي او په ځانګړي ډول د کورونو په جوړولو کې دې ورته اقدام وسي. د یادونې ده چې مخکې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون یو شمېر نړیوالو مرستندویو ادارو د دې زلزله ځپلو د اړتیاو پوره کولو لپاره د بودجوي ملاتړ غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې د ښځو، ماشومانو او امیندوارو میندو په ګډون زرګونه کسان له سخت بشري وضعیت سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې درنو اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د روان وضعیت په اړه یو تفصیلي راپور لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د عراق خلکو پرون په پارلماني انتخاباتو کې رایه ورکړي. د عراق د انتخاباتو کمیسیون وایي چې څه باندې 55% خلکو په انتخاباتو کې ګډون کړی و. د کمیسیون ارقام ښیي چې د رایو په شرایطو له برابرو 1.7 میلیون وګړو څخه څه باندې 12 میلیون خلکو رایه ورکړي، په داسې حال کې چې د 2020 کال په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون سلنه 1.7 وه. د کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو لومړني نتایج پر روانو 24 ساعتونو کې او وروستۍ پایلې به یې راتلونکې اونۍ اعلان شي. اټکل کېږي چې د صدراعظم محمد شیا السودانی بلاک به ډېرې څوکۍ وګټي، خو ښایي د اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي او تمه ده چې د شیا، سنی او کردانو د سیاسي ګوندونو ترمنځ به یو جوړجاړی وشي. ښاغلی سودانی پرون په داسې حال کې چې مور یې هم د ناروغانو په ویلچیر کې ورسره راوستې وه، په بغداد کې د خپلې رایې د کارولو پر مهال وویل دا انتخابات د عراق د نوي سیاسي سیستم په رڼا کې د واک د سولیز لیکت اصل تاییدوي. شیا ځواکمن دینی عالم مقتدا صدر چې په عراق کې میلیونونه پلویان لري له خلکو غوښتي وو چې انتخابات تحریم کړي. فرانس پریس خبری آژانس د چارو د یو شنونکي حمزه حداد له قوله لیکي چې وایي د رایې ورکولو کچه که څه هم د 2010 او 2014 کلونو پرتله ټیټه وه، خو د عراق لپاره یو مثبت ګام دی او ښایي چې د مقتدا صدر غوښتنه یوازې د هغه په پلویانو پورې محدوده پاتې شوه. حداد وایي د دې معنا دا ده چې د عراق هیڅ سیاسي مشر نشي کولی په دې هیواد کې د ډیموکراتیکو انتخاباتو د بهیر مخنیوی وکړي. د څارونکو په باور د راتلونکي صدراعظم دنده به یو څه ستونزمنه وي، ځکه باید له خپلو متحدانو ایران او امریکا سره په اړیکو کې نازک انډول وساتي. ایران چې د منځني ختیځ په نورو سیمو کې نفوذ کم شوی، غواړي په عراق کې خپله ولکه وساتي او متحد ایالات چې اوس هم په عراق کې ځواکونه لري برعکس هیله لري چې په دې هیواد کې د تهران نفوذ مات کړي او پر بغداد فشار راوړي چې ایران پلوي ډلې بې وسلې کړي. عراق وروسته له دې چې متحدو ایالتونو د صدام حسین رژیم وپرځاوه، د ډیرو کلونو لپاره د نیابتي جګړو ډګر و. په دې هیواد کې چې د وګړو شمیر یې شاوخوا 46 میلیونو ته رسیږي، په وروستیو کې نسبي ثبات ټینګ دی، خو لا هم د امکاناتو د کمښت، کمزورو عامه خدماتو او فساد له ستونزو سره لاس ګریوان دی.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي که دغه دواړه ګاونډیان اړیکې عادي نه کړي، د سوداګرۍ راتلونکی به یې له ناورین سره مخامخ شي. د لارو بندوالي دواړو لورو ته میلیونونه ډالر زیان اړولی او شاوخوا 8000 بار او تشې لارۍ د لارې د خلاصون لپاره شیبې شماري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ اصلي لار تورخم. دا د یو میاشت وشو چې د سوداګرۍ یو عام خلکو د تګ راتګ په مخ تړل شوې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو له پایله دواړو لورو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کرا زیان شمیرې لا هم معلومې نه دي، خو په وینا یې دواړو لورو ته 8000 بار او تشې لارۍ ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا $100 ګمرکي لګښت پرې راځي.
دا بیل شکه چې د سوداګرو لپاره لوی او درون زیان دی، نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورت همدارنګ نور بشری قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغوی ته هم جانونه رسیږي. دقیق ارقام نه خو د 8000 شاوخوا کې بار او تشې لارې چې د دواړو خوا ته د تګ را تګ لپاره انتظار ولاړ دي. اکثره اموال چې هغه فسری الفساد یا هغه خوسا شو یا دا چې که مارکیټ ته ارزش متاسفانه هغه خپله اصلي قیمت څه چې د لاریو کرایه هم پوره نه کړه.
د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګ راتګ لارې وروسته تر هغه وتړل شوې چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له هغه برید یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت ډیوران کرښې ته نږدې پر پاکستانی پوستو غچ اخیستونکي بریدونه وکړل چې د هغه لوري غبرګونې وپاره وو او دواړو لورو ته لسګونه ملکیان او پوځیان ووژل شول. کته هم د دواړو لورو د حکومتونو استازي لک تر لګه درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبان حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لاري او د غرض منځنۍ اسیا هیوادونه روسیا، چین، ترکیه او ان اروپا د خپلو صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لارې نوي نه دي، بلکه د پخوانی جمهوریت نظام له وخت پرې کله ناکله د توکو لیکدرالیکت کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مرسیال محمد یونس مهمن وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یو محموله روسیې ته ولیکدول شو. ښاغلی مهمن وایي همدا اوس په جرمنی کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نور محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړو چې خپل میوه یو خو موږ دغه بدیل په خاطر کې موږ پر چابهار باندې بازي اموال انتقالو او هندستان ته چې هغه وشو لندا میوه دواړه هغه پر چابهار باندې انتقالېږي. ولې کوشش هم پر دې روان دي چې څنګه وکړو چې اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې یم او دلته تقریبا د بازې د کمپنۍ سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړو چې سږ کال په وخت کې د کال لپاره انشاءالله موږ څنګه کولی شو چې د خپل تازه میوه هغه د دې پر معیار باندې راوستو. ولې بعضې بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه دي، د جنوبي اسیا بازارونه دي، اوس موږ موسم فرق سره لري. هغوی چې د بل ځای میوه راوړي ګران رقم اندي، لکه هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلاديش، موږ هغو ته صادرات کوو. دا هغه ځای بیا د موږ صادرات هغه د جنوبي اسیا ټول مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایی دهلیزونو خبره هم کیږي چې په خوا پر هند او چین ته توکي صادر شوي دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایی دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمې هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یادې بدیلې لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېرې په زړه پورې ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالي لګښت غواړي. بل ورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلي کانټینر غوړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخې کستونز لري. د اقتصادي چارو شنونکو ازرق شافیزی وایي د افغانستان او پاکستان څنګه په څنګه موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جابر دی، خو په خبره یې دواړه غونډیان سوداګرۍ کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولای. نو موري وایي د چابهار، بندر عباس، منځنۍ اسیا او هوایی کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمته تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ ورتیا له لاسه ورکوي.
جنوب دی ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ اسیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لنډه لاره د هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته. په عین زمان کې د زموږ صادرات چې هندوستان ته کیږي د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بنده شي د هر لارې چې ورواسته وو دا ګران تمامېږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر 1100 کیلومتر ورسته واګي بندر او هند ته رسیږي، خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لاره مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمت تمامېږي. د کاغلی حافظی په وینا د 2008 او 2013 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 15 میلیارډ ډالر و، خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ له پایل سره دغه کچه ورستربلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارډ ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هواري او د خپل تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاص کړي. دوی وایي لکلونو راهیسې سوداګري او ترانزیت د سیاست ښکار شوی چې په خبره یې زیان د افغانستان او پاکستان سوداګر، بزګر او بنوال غالي. د طالبانو حکومت لخپل اړخه له سوداګرو او تولیدونکو سره خواخوږي کوي او په دې وروستیو کې د ایران چابهار او منځنۍ آسیا ته خپل اقتصادي پلاوی ولېږل. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي له هند او چین سره پر هوایی کوریډور همکار روان دی او په خبره یې آریانا هوایی شرکت به دغه برخه کې په ارزانه صادرات کوي.
در راپورونه برخه پای ته ورسیده. قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه وړاندې کیږي.
د ازادۍ میلمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې یو ټیک ټاکر زما میلمه دی. دا ټیک ټاکر اصلا په متحده عربی اماراتو کې اوسي خو په کال کې یو دوه درې ځله خپل هیواد ته راځي او د سمودې لپاره هلته اوسيږي. زما میلمه وایي چې پر ټیک ټاک په خپل پوسټونو کې د خلکو ترمنځ د سولې او مینې د پیغام رسول غواړي او هڅه کوي چې خلک سره نږدې کړي. د دیونه د پروګرام میلمه د مجبور څمکنی په نامه په ټیک ټاک کې فعال دی. له د سره د تفصیلي مرکې په پیل کې متر وغوښتل چې ځان تاسو ته درو پیژني.
تکل صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تکل صاحب مننه چې موږ ته مو د قیمتي وخت راکړي. زه خپل د تاسو سره د څمکنی د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ سره تاسو سره په لیکه کې یم. نو الله مو ژوندۍ لرا چې ما ته مو د قیمتي وخت راکړي. زه خپل اوس خپل په دې محل د څمکنۍ ولسوالۍ سره تاسو سره مخاطب یم. تاسو سره خبرې کوم. زه په 1998 کې د ما پیدایشت چې د دنیا ته راغلی یم او د څمکنۍ ولسوالۍ په دنګو غرو چې هغه لمنې لري او د څمکنۍ ولسوالۍ دی او هلته زه زیږیدلی یم. زده کړې خو مې ډېرې نه دي کړي خو بیا هم تر څلورم کلاسه پورې تر څلورم سیمه پورې مې زده کړې کړي دي. هغې نه بعد بیا د مسافرۍ په حالات کې وو چې ستونزې ډېرې وې. د کور مسؤلیت موږ ته په غاړه و. نو بیا د مسافرۍ سودر مې واچولو او روان شوم مسافرۍ ته. تقریبا داسې وښیه چې 28 کاله کېږي چې زه په مسافرۍ کې هم په متحده امارات په دوبۍ کې.
څمکنۍ صاحب، زه وروسته له تاسو نه د ماشومتوب د دورې د کلیوال ژوند پوښتنه هم کوم. خو لومړی دا راته ووایاست چې په ټیک ټاک کې څه مصروفیت لرئ، کوم محتوا، کوم مطالب تاسو خپروئ؟
تکل سے مننه. ډیره ښه پښتنه مو وکړله. په ټیک ټاک کې رسنۍ کې په ټیک ټاک کې خو تقریبا د څلور نیم کال کېږي چې موږ فعالیت لرو. د موږ هدف دا دی چې د افغانستان ټول کړیدلي ولسونه په یو ټاګر سره ټول شي په اتفاق او اتحاد د اقتصاد او د وطن په موږ تاسو آبادیږي او د وطن باید موږ تاسو دې تواضع ورکړو او پرمخې بوزو. د ما اصلي هدف په ټیک ټاک هم دا دی چې ټول هغه ځوانان چې هغه په مسافرۍ کې دي، په اروپا کې دي، په دوبۍ کې دي، په نورو هیوادو کې دي، هغو ته مینه ورکړو او د افغانستان د امداد لپاره ټول ځوانان یو څه وکړو.
ډېر الله. هغه مطالب چې تاسو یې په ټیک ټاک کې خپروئ، دا ویډیوګانې له کوم ځای راځي؟ د متحده عربی اماراتو نه او کدلته له څمکنیو نه چیرته چې تاسو اوس ژوند کوئ؟
زه تقریبا د څو میاشتې کېږي، د دوه نیمې درې میاشتې کېږي چې زه دلته یم په څمکنۍ ولسوالۍ کې. نو د اوس ته کومې نښتې چې رامنځته شوې کېږي، دلته ډېر زیانونه واوښتل، خاص کر د ډنډې پټان ولسوالۍ چې وه د دې سره څنګ ته موږ په درې کیلومتره کې وو.
مطلب مو د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ وروستۍ نښتې وې؟
او بلې، همدغه خبره ما کوله. د ورستۍ نښتې ډېر زیانونه واوښتل. دغې غواړې ته د موږ په کلي کې داسې وایه چې یو څو څاروي هغو ته نقصان ورسېدلو. یو دوه کسه ټپیان شول چې کابل ته لاړل، هلته یې روغتون ته. نو زیانونه خو دغې غواړې ته واوښتل، هغې غواړې ته به هم اوښتې وي. خو الله دې وکړي چې نور دغه د جنګ مرحله ختم شي مون غواړو چې مون افغانستان پرمختګ وکي اقتصاد مو شي نو دا د موږ ټول ادب ته تکل سي مننه
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خپل پیغامونو کې غواړي چې مینا او محبت د افغانانو ترمنځ خپور کړي غواړم په دې باب راته وایاس چې ستاسو د ټیک ټاک د پیغامونو هغه اصلي لوی مطلب او هدف څه دی تاسو څه د کوم پیغام رسول غواړي خلکو ته
تکل سیب په لوی معنا تاسو ته بولم چې موږ د لوی افغانستان سره ډیر مینا لرو کغه کوز د پښتونخوا پښتانه دي او کبر دي مون غواړو چې دا ټول په اتفاق سره راټول شي او لوی افغانستان پرمختګ د لپاره کار وکړي ترڅو پورې به مونږ کړیږو ترڅو پورې به مونږ په جنگو باندې ککړو د جنگونو په مونږ باندې تپل شوی دی مونږ نه د افغانستان ټول هغه وګړي چې په بهرنی هیوادو کې دي او په داخل کې دي ټول دا غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانستان اقتصاد صحیح شي د نورو هیوادو سره مو اړیکې سم شي د مونږ هدف دا دی په رسنۍ کې او په ټیک ټاک کې تکل صاحب او اکثره د مونږ پیغامونه چې دي مونږ خپل افغانان ته کاغه په داخل کې دي که بهر کې دي مینا مو ورکړې ده د مینې کلیپونه مو نشر کړې دي مونږ یې چې راشي نور د مینې محبت ژوند سره وکړو ځکه چې په وطن کې مو الحمدلله امن ده ستونزې دومره نشته دي اقتصاد یو څه کمزورې خو دی الله پزل شي ان شاء الله دغه هم خوشي خو دا مونږ ګورو چې په دې ټیک ټاک او کې په ځنو په فیسبوک کې ځنه خلک سره راګيږي مونږ یې چې اېده وکې سو دا خبر نه پېښې راځي ټول په وټه سره ټول شي د افغانستان د اقتصاد
دیندا دی پارابېت کاروکو دا اوس وس چې موږ تاسو خبرې سره کوو ډیر زیات انتقادونه هم دي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو ټولنیزو رسنیو مخصوصا په ټیک ټاک کې د فعالیتونو په باب او هغه پیغامونه یا ویډیوګانې چې په ټیک ټاک کې خبريږي په دې کې په یو برخه کې تر ډیره پورې نفرت خوريږي د افغانانو ترمنځ یو بل ته سپکاوی کیږي درناوی نشته البته ټول خو نه دی خو په یو برخه کې غواړم دغه ټیک ټاکرانو ته هم استاسو خبرې واورم تاسو د مینې او محبت د پیغامونو یادونه وکړه دا خبرې مو کوي بیا به ورسره لږ استاسو د ژوند نورو برخو ته هم ورشو
مننه تکل صاحب د ما خپل پیغام دا غده هغه د فیسبوک همکاران چې د ټیک ټاک کوم پلوور چې زیات لري یو لاک یا پنځه لاک یا لس لاک پلوور لري هغه اوازونه د هغه اواز تر یو حد پورې رسیږي د هغه دماغ په هغه باندې دا غده تکل صاحب چې نور د ټیک ټاک نه غلطه استفاده باید ونی شي ټیک ټاک یا فیسبوک باید مینه خوراکو باید یو بل تامین ورکو افغانستان اوس په هغه حالات کې نه دی اوس افغانستان په پرمختګ روان دی افغانستان کې اوس باید موږ تاسو د کومي پروژې چې راغلي دي کورونه شروع کړي دي او نیلګي لګيږي اوس جمع را روان دي نیلګي بل لګيږي دا منه زنه یو کې دنیا خلک سیلو ته راځي نو ما دغه په ټیک ټاک رو باندې هغه خلکو باندې دماغ اگ دی چې نور د خپل منځ شخړو نه تیر شي راځي چې دی یوالې د لپاره د ملي وحدت د لپاره کار وکړو همدغه ورځ د همدغه مونږ تاسو د دې وطن بشنده یو د دې وطن ځوانان یو پمړو پسې خو بنو ځوغه خو اسی د خاور لاندې الله پاک دی هغه ته بخنه وکړي همدغه مونږ تاسو د دې وطن مسؤلیت د مونږ تاسو پر غاړه لري د ځوانانو د مدني پالانو باید مونږ تاسو په رسنۍ کې کاغه ټیک ټاک وی کا فیسبوک وی کاغه مرکی باید مونږ تاسو د یوالې د ملي وحدت لپاره کار وکړو تکل سیم دما خدای پیغام دی
اصلا تاسو په متحده عربی اماراتو کې اوسېږئ په اماراتو کې په کوم ښار کې اوسېږئ او څه کوئ
مننه تکل سیب زخه خپل دلته په د متحده اماراتو کې تقریبا په شپږ نوي کې زه دلته راغلم اماراتو ته متحده اماراتو ته او دلته هو اول خو مو تاسو ته معلومات نه اول کې خو مونږ د غدې لاس کار د نجارې کار به مونږ کولو په خپل کې بیا غینه داسې ورو اخیری دیتا چې خپل موټر می واخستل نو اوس خپل موټر سره دی یو دوه کسان دی روان سره دومره غټ هغه مینه د کاروبار خو داسې کوچنی باندې کاروبار د خپل نفقه د خپل کور هغه پیپر کوم مسؤلیت د ما په غاړه دی
ډیر اله او کورنۍ محل ته در سره ده ک کورنۍ مدل ته په افغانستان کې د تاسو هلته کار کوي بیا کله نه کله راځي د کورنۍ لیدو ته
تکل صاحب نه زه خپل تقریبا و میاشت بعد کور ته زم او دو میاشت کور کیوم و میاشت ز سفر کوم او په سفر کیوم نو د حالت دغه شول چې نظامونه حکومتونه ډیر سره دلو بدل شول ډیر ستونزې مولل دلته د کورونا وخو هغې نه بد بیا چې دغه حکومتونه نظامونه بدل شول ستونزې خو وې کړونه خو ډیر وو تکل صاحب خو کوشش به دمونږ همدغه دی چې د خپل د هیواد دپاره بیا د خپل د کور دپاره اقتصاد او نفقه جوړه کړو خپلو ماشومانو دپاره نو مکتبونه دي ماشومان دي مکتبونه وایي او اقتصاد دومره لوی پسات خانه دی روان خو بیا الحمدلله هغه د خپل زندگی په مخ بیایو
ډیر ښه تر کله پورې غواړی چې په اماراتو کې پاتې شي یعنی تر څو کلنۍ پورې غواړی چې هلته ژوند ته دوام ورکوي او بلاخره پروګرام پلان مشته کنه چې بیرته افغانستان ته د تل لپاره د ژوند کولو لپاره راستانه شي
هی هی تکل صاحب څه به درته ووایم یقیني چې داسې سوال دی وکړلو چې په دې معلومات موږ قلم نه لرو چې موږ به کله د بهرنۍ هیوادو د مسافرۍ نه خلاصیږو په همدې باب خو موږ کوشش دی د په هر لایب کې په هر ځای کې موږ همدغه د ملي وحدت د یووالي خبره کوي چیرې د افغانستان په پښو ودرېږي نو ډېره به ښاوي موږ به د ما په څېر ډېر ځوانان په بهرنۍ هیوادو کې په مسافرۍ کې مشومان لاړ دي هلته سپین ګیري شول ګیري سپینې شولې خو لیکن تر اوسه پورې په مسافره کې د هغې له جملې نه زه هم یو یم چې په مسافره کې 28 کاله کېږي چې په متحده امارات کې ژوند تېروم تر اوسه مې د دې معلومات نشته چې زه به کله کور ته د مسافرې نه خلاصېږم خپل وطن ته به واپس ځم خو د ما داسې یو پلان دی په بخنې سره چې بچی مې هم دلته یو ما سره دی هغه باندې مې کوشش روکو چې مکتب راته وای خو غې امینه علاقه نه وسره نو بیا وی چې زه بهر ملته زم نو ما چې نور اروپا هی وادو ته چې دی غنه چې ما سره یو نوډی را بخوي نو اوس هغه امر سره د دلته نو هغه راته وای تکاسب چې نور دې مسافر نه لاس وی وینځ زر زر تیاری غا چې وطن ته دی ولګم او مکمل چلار شي وطن ته نو نو دماغ کوشش هم دا غره زکه چې اوس څه کم 500 کالو ته ورسیدلو تکاسب ځواني لاړه لټوله په مسافرې کې خو کوشش به هم دا کو چې بس د دې نه بعد نور دې مسافرې د چادرې راون غاړو خپل وطن ته ستانو شو لټول عمر لپاره
نو ستاسو زوی تاسو ته وای چې لار تل لار شو وطن ته زبدل تا کار کوم همدسه
او بلې همدغه سیده هغه مې دلته دلته خو دغه په اماراتو کې به تکل سپ تاسو ته معلوماتي یا بنوي دلته خو د موږ د پښتنو د افغانانو یا د نورو د پښتونخوا ځوانان چې دي دلته د دوی خو تعلیم زیات شته نه خو بس همدغه د ډراوري کار دی ډراوري کوي نو ما خپل همدغه بچی چې دی لسان می په خسته دی اوس دلته د ما سره موټر چلوي
دغه سم کناي صاحب له افغانستان نه دي کومي خاطري په زړه دي کله چې متحده عربي اماراتو ته روان دي او د مسافرې 28 کلن ژوند په لاله له هغه مخکې په افغانستان کې د ژوند د مکتب د مدرسې د کلیوالو د ژوند خاطري شته در سره
هي تکل صاحب خاطري خو ډیر دي کومه به بدلته ويم په دغه ژوند کې تقریبا 28 کال کېږي د غینه مخ کې مونږ چې په وطن کې وو یقیني ډیر خوند کولو وطن د مشومتوب یا د ځوانتوب وخت دغه دنګي دنګي نخکری او دغه غرونه او دغه زیړی او دغه خسته کلی زرات او د خولي چې نه د موسم نیریږي چې مونږ به مشومانو تللو به غورغوړي او چې نه د دندې پټان ولسوالي ورته وای نو هلته به مونږ تللو بندارو ته او دغه چندروګان د مونږ کولی تکل صاحب دا مې ډیر یادیږي او دغه ګولی ورته وای ګولی پتنګ ورته وای دا به مو جګوالی هغه دی مشومتوب وخت چې یقیني وسره یا چې هم او بیا دی مونږ د څمکنې ولسوالي خو ډیره کلی درې لري تکل صاحب کتاست معلومات وی د منګیاړي ودار دی همدار سي د لوړی ودار دی دا د جګوغرو سینا دا د څمکنو سیما یعنی دا سي ډیر شیرونه ډیر سندرې پیول شي وی دی مونږ خو تکل صاحب خو بس دا چې دی مونږ هغه پکې نه ژوند مونږ سفرې ته مجبور شو چې د کور د مسولیت لواجی چې اقتصاد کمزور و راغلو ته په مسافرې کې اوس خو هغه وخت کې تکل صاحب ډیر مینه و ډیر محبت په بیا دی دی مونږ د کلتور او د پښتو بیا په هغه وخت کې به تکل صاحب چې کله به دخترونه راغلل دغه آګۍ نه دي آګۍ دا به مصرې سپېس شنې به مو جوړې کړلې چې مونږ په هغه وخت کې د لسو کالو یا د دولسو کالو به وو. نو تکل صاحب دا د اختر المنځونه به چې وشول ماشومان به ټول سره راغونډ وو، لسونه به مسره کړي وو، سره سره دسمالونه به راسره وو، ډېر به خوشحاله وو. تکل صاحب یقیني چې چا به د خپلو خپلوانو کړه پینډي پینډي به جوړه شو، اته اته کسان لس لس کسان د خپلو خپلوانو کړه به تللو، هغلته بیا دا غټې وریجې وي پخې وي، نو هغه به مونږ ډېر په خوند سره خوړلې. د مونږ د منطقې زړغونځي چې دي تکل صاحب، د مونږ د منطقې زراعت چې دي یو مشاور دی، بیا دی منطقی مانی چی دی باغونه چی دی. خو تکل صاحب سے بس چی شب تیار کم چی شب رتا وخم، خو بس زندگی تیر شولا پا مسپره کی، خو افسوس دیر کهو چی افسوس اغا وقت دیوز بیاوی چی اغا دی مشم تو وقت وغس نیم نیاری گی. تکل صاحب
نو تاسو خواهی چی ستاسو برخه نه و پکې، مګر هغه په هر کال کې دو میاشتې یا ښایي تر هغه هم زیات وخت کولای شي چې د پخوا په څیر بیا هم ژوند وکړي، بیا هم تګ راتګ وکړي له ملګرو سره، دوستانو سره، پخوانیو ملګرو سره، د کورنۍ لغړو سره، وروڼو خویندو سره کولای شي.
تکل صاحب خبره خو دیتا بالکل صحیح ده، خو مخکې به داسې وو تکل صاحب تاسو ته به د دې معلومات وي چې په کور کې به یو کس ګټله او لس به ورته ناست وو، لس به ورسې خوړله. اوس په کور کې د چرګې الولونې قسم نشته، دی ټول په کار باندې بوخت دي، څوک د قانونه کوي. نو چې دغ ځینه سړی مسافرۍ ته لاړ شي په کور کې یا په کورنۍ کې بهر مسجد ته جمعه ته چې ووځي، ټول خلک ټول ځوانان څوک مکتبونو ته ځي، یعنی په کور کې څوک نه وي. کوشش هر سړی دغه کوي، که ماشوم وي او که ځوان وي. سپین ګیري ما کتلي دي چې په د قانونه کوي، اقتصاد پر مخ وړي. اوس حالت داسې بدل شو تکل صاحب.
نو دا خو یو ښه نښه هم ده، په دې معنی چې اقتصادي فعالیتونه زیات شوي، پرمختګ زیات شوی که نه؟
او دا خبر هم صحیح ده چې د مخکې به د کور څخه یو کس مزدورۍ ته یا مسافرۍ ته تللو، اوس د هر کور نه څلور کسه درې کسه په مسافرۍ کې بوخت دي او په اقتصاد دندغسې څوک د قانونه کوي، څوک په مسافرۍ کې دي. خو تکل صاحب هغه مینه محبت اورېدونکي بیا م اورې، هغه مینه محبت لکه څومره چې مخکې وو هغه په فیصدي کې ډېر کم شوی دی اوس.
مننه. اکثرا په کلیو کې لوی لوی کورونه وي، یعنی مثلا نیکه خپل څو زمن تر ډیره زیاته عمر له ځان سره ساتي، بیا لمسیان وي، یعنی په یو کور کې دوه درې ډیرې لوی کورنۍ لا هم تر هغو پورې چې نیکه ژوندی وي یو ځای سره اوسیږي. تاسو څه رقم ژوند کوئ؟ یعنی کور مو هماغسې لوی دی کله چې راځئ له لوی کورنۍ سره کینئ او که کورونه وړه شوي دي؟
مننه تکل صاحب، یقیني چې ښه پوښتنه دې وکړله. د پښتنو رسم رواج به تاسو ته معلوم وي، د نورو په څیر باندې دي، لکه څنګه یا انډیا یا د نورو هیوادونو هغلته چې څنګه واده ورته لاړو پنځه دشو کالو کې هغو ودونه کوي، نو بیا هغو ته جلا کور جوړ کړي. نو د پښتنو کلتور، د پښتنو رواج خو دغسې دی تکل صاحب چې څو پورې مور پلار ژوندي وي بلتون خو بالکل هم نه وي، ځکه چې لوی لوی کورنۍ وي. او پنځه لس ورونه مونږ الحمدلله څلور ورونه یو. نو چې کله مو والد صاحب مورکۍ مو ژوندی وه هغه وخت کې مونږ ټول په یو ځای اوسېدلو. نو چې کله
لوی کور کې یو ځای ورونه یو ځای وي سره له کورنۍ او له بچیانو سره؟
بله او بالکل. نو زه په ټولو کې مشرم، د مانا درې کشران ورونه دي چې هغه اوس دوه هم په متحده اماراتو کې دي، یو په وطن کې دی. نو تکل صاحب په هغه وخت کې مونږ چې یو ځای وو، نو هغه ته تقریبا یو د مور پلار د وفات نه بعد یو لس کاله بیا هم سره یو ځای وو. خو بیا داسې وه چې بس پخ یاري ونه کړله، یو څه مشمان سره را لوی شول. بیا مونږ خپله دا پریکړه وکړه کور کې لږ تنګ شولو، ځکه چې کورنۍ ورو په ورو لیدله. دوی درې بیا ځان ته شول، زه یوازې شولم. همدغسې د مونږ کورنۍ تکل صاحب بیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې دغه مونږ د مندنیو کلی مشهور د مندنیو په کلي کې وګڼه. نو دلته بیا د مونږ د کورنۍ نوم چې دی هغه په ملیانو باندې نه یادیږي. نو مونږ الحمدلله تقریبا یو سلو پنځه شپېته کسه ملیا تړلي ځوانان هم لرو. خپل ځان ته مو مسجد دی، جومات دی، هلته او ښه ښایسته ښکلې مدرسه مو تر څنګه جوړه کړې ده. بیا مو خپل کلي ته تکل صاحب د جمهوریت په وخت کې چغال تا پلونه حکومتونو ورته جوړول ډیرو کلو ته جوړ کړی مون پخپل به خپل کلی مالی دغه پل جوړ کړلو مخکې به داسې و چې توینه براغل د حملوانو د زنانه و چې د الوات ستونزې به وي هغه به په ډېره مشکله سره مونږ نه شو کولای چې اولی مو پوه شوې هغه ته پورې کړې وای دا بازار ته نو اوس الحمدلله ورو په ورو هر څه اسانی راځي اوس حتی چې دغه وړې رشکې چې دي تکل صاحب د مونږ په منطقې کې ډېرې شوې دي چې بازار ته لاړ شي که نه سختې به دي شي دومره ډېرې شوې دي خو بیا هم په پار کوو چې مونږ کلي ته به دغه موټر په ډېر مشکل سره تلل اوس هغه رشکې کولی شي چې په اویا روپۍ په شپېته روپۍ بازار ته یو کس ولېږدوي ویسي
مننه څمکنی صاحب تاسو مخکې د لویو کورونو د وړو کورونو یادونه وکړه ډیر خلک شته چې لوی کورونه غوره ګڼي ځینې شته چې وړه کورونه خوښیږي ستاسو په خپل شخصي نظر د دې لپاره چې کورنۍ ژوندۍ وي پرمختګ راشي ځوانان په کار ولویږي درس او تحصیل ته زمینه برابر شي کورنۍ وړه ښه ده کلویا
تکه سه مننه کم کسې په لوی ساته نور هوا دو خلک عوام وګورو هغه هم چې کله ځوان شي وادو کې نو بیا د خپل ورونو د خپل پلار نه جلسې هغه ته خپل کور جوړ شي دا مې وخه خبره خو نه دلته د مونږ د پښتو رواج چې د پښتو چې دا د دین هم مخ نه شړولې ځکه چې پلار مور مونږ پسې ډېرې کړې دلې وي او ستر کړې وو مهنتونه کړې وي هغه بل څه دی چې کله په غرا شي باغ په هغه باندې را شي په میوې باندې هغه وخت کې چې بیا نه پاتې شي نو بیا خوند نه کوي همدغسې مور پلار هم د خپل بچي لپاره امیدونه همدغه لري چې که چېرې د ما بچی ستر شي زه به لږ په سهولت کې وم ویلې چې هغسې ډېر سپینګیرې دي چې اوس په کورونا استي بچان اقتصاد پر مخ وړي د کور نه پکا ورته ګټي دا د دې له وجې چې د مونږ تاسې وطن چې دی هغه د نورو هیوادو په لحاظ ډېر اقتصاد ډېر کمزوری دی مونږ نشو کولای چې یکدم غټ اقتصاد یا غټ کوم کاروبار ته لاس وچو نو د دې له وجې د مونږ د منطقې د مونږ د مشورې سپینګیرې چې دی هغه امید همدغه لري چې باید مونږ سره بچان په خپلې کورنۍ په خپل کور کې پاتې شي نو د هغې له وجې بچان د پلار زړه نشي بدولی کنی ښه خو به دغه وي چې خپل ځان ته خپل ماشومان تربیه او مکتبونه په خپل وای اوس زه دلته وم تکل صاحب زه په مسافره کې بوم د ما ورونه و داسې نه ده چې هغه په ماشومانو کې بې پار کړی وي خو لیکن څنګه چې د پلار له نظره ماشوم ستریږي هغه په نظر کې وي همدغسې بیا د نورو په نظر کې نه وي تکل صاحب نو ښه خبره دغه ده چې لوی زما خپله لوی کورنۍ چې په یوه اتفاق اتحاد وي او مور پلار ژوندۍ ورته ډېر خوند کوي اتفاق او اتحاد کې ډېر برکت دی تکل صاحب
تاسو مخکې یادونه وکړه چې زوی محمد در سره دی تاسو هم ډریور وی هلته او زوی محمد ډریور دی کله کله داسې فکر در سره پیدا کیږي چې مثلا تاسو ډریوري کوله په متحده عربی اماراتو کې زوی مو باید یو څه درس ویلای وی له تاسو نه یو ګام مخکې وای په دې باب فکر کوي کله کله
او بالکل همدغه د ما سوچ او چې بچای می مکتب وای او کده شي چې مونږ خدومره تعلیم نه دی کړای د ما هدف همدغه و د دومره مسافرۍ چې مونږ غواړل تکل صاحب تر اوسه پورې په مسافرۍ کې یو هدف مونږ دغه و چې د ما بچیان سبق وای او یو څه یې انجینیر جوړ شي تنه یا ډاکټر تری جوړ شي خو بل امرغه چې افغانستان کې ستونزې ډېرې وي نظامونه بدل او بدل شول جنگونه به زه خپل په مسافرۍ کې هم د ما خپل پسالو پیسادو کې نوی پیسادا اتیا پیسادا نوی پیسادا هدف هم دا و چې د ما بچان دغه سی سبق او دغه سی پرمختګ خوندي وي چې اغل طبيع زه په کور ورته ناسوم یا مقصد د ما سہولت ماته پیدا شي او دوی یا د ډاکټرې په بحث کې هم دغه سی په انجینرۍ کې خو دغه سی ونشل تکل سی ابدامي پزل کې ارمان پاتې شولو بل اخره چې دی د افغانستان د جنگو د کډون لوجي زه هم امدل تډر ورم او زبای می هم ډر ور ده
او فکر کوي ک په افغانستان کې وای او زوی د ستا تر نظر لاندې لوی شوی وای مکتب به حتمن ویلای وای
بالکل سلفی صدا ازکه چې اوس به د دوام بچای می جده تکل صاحب هغه حمل ته په شخصي الیسی کې ده سبق وای نو یقیني زه دا درته وایم چې هغه ته زه ټلیفون ته هم اجازه نه ورکوم د دې ځنه کنټرولوم چې یو عادي ټلیفون واخلي زه د ما دفتر دغه دی چې سحر مکتب تا واپس کور تا تک یعنی د کور مسلیتونه هم ما په دې ځنه کنټرولو مې دې ځنه په غاړه کې دی چې دا ما ته سبق وای یو څه ځان ته جوړ کی تکل سیب
یعنی په مکمل ډول هیڅ کار نه پکوي یوازې او یوازې غواړي چې درس ته اوسګار وي هم دسه
بله تکل سیب هم دا سي دی ما مشومان لورکې وی چې هغه سره نږدې مدرسې دی هغه هم دینی سبقونه وای کونشنکونه او کتابونه هم وای هغه سره سره تر شپږم پوری د مکتب سبق چې کوم دی هغه دا اصلي هغه هم وای خو تکل سیب مستون دې ډېری دی مونږ د پښتو دغه مشوره دی پښتو دی دغه کلتور دی مونږ چې دی یعنی دې سخت دی څوک نشي کولای چې داسې په آزاده توګه جونه چې تر شپږو کالو یا د اتو کالونه پورته شي بیا نو اجازه د کور نه نه وکړ کېږي ویلې چې پکتیا او تاسو ته معلوم دی چې د هغې کلتور د هغې انانات او د هغې رواج دی ډېر سخت دی
خو طالبانو هم بندیز پی لګولې لشپګم ټولګي پورته خو طالبان هم اجازه نه ورکوي چې انجونې درس وایي
تکل سیب دلته ډېر شخصي مکتبونه شخصي لیسې دي چې مونږ ګورو همدغسې دینی مدرسې دي سهار به زه چې دې ځنه زه هغه ته ځم بازار ته ځم زه ګورم په دې لاره باندې ما سره خپل ماشومان هم کله کله راسره وي نو مدرسو نه نجونې روانې په بوکرې کې ښه په عزت کې کور ته روانې وي وزي همدغسې ماشومان روان وي نو تکل سیب تر شپږم پورې خو دا منم د سره چې د شپږم نه تر دولسم پورې باندې خو دغه کومې اوازې چې په دې رسنیو کې دي یا دغه خلک چې دغه تبلیغات وایي دغه سیم نه دي ویلې چې شخصي مکتبونه خلاص دي خلک ارلین هم دلته ما داسې معلومات اخیستي دي چې په ارلین باندې هم دلته درسونه وایي څوک چې په درس وایي په لور باندې کولای شي چې یو څه زمینه برابره کړي خپل ځان ته خو په لویه سطحه چې کوم دولتي غدي د مکتبونه دي د شپږم تر لسم پورې دا بالکل تر امر ثانی پورې دمون اوسنی نظام همدغه وایي چې بندې خو مونږ کوشش همدغه دی مونږ خپل همدغه ارزو درې د مشرانو چې باید دغه هم خلاص شي او په د اسلامي چوکاټ کې او دغه سي چې څه اسلامي اجازه وته ورکړي وي
مجبور څمکنای لتا سونه ډیر زیاته مننه چي دي ازادي میلما په دې خبرونه کې زما میلموي
ها باندې تکل سیب حالات ژوندې لاره او د تاسو ټولو د رادیو کارکون ته بیا سلامونه وایم ډیر مننه چې تاسو قیمتي وخت راکړي او ډیر مننه علامه روح جوړ لاره راته قربان مشم
افغان ټیک ټاکر مجبور څمکنای او چي دي ازادي میلما په نننې خبرونه کې خبرې را سره کولې تر نورو ملمنو او نورو خبرونو د خدای خدي وي
د ازادي ملما
جوړو د خپل کور دیوالو نه جوړو د خپل کور دیوالو نه په زخم لپ کې اوبه راوړو لغرا لالو نه په زخم لپ کې اوبه راوړو لغرا لالو نه مکر لپ عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالو نه جوړو څنګه ډکل زالو همرل مين ډاک دلته زړونه دلته څنګه ډکل زالو همرل مين ډاک دلته زړونه خپل کو تو
د قسمت ستوري ترشلې مخ په خپل مټو جوړو درې محلونه مخ په خپل ګوتو د قسمت ستوري ترشلې مخ په خپل مټو جوړو درې محلونه مکرلې په عشق لاسونه جوړو د خپل کور دیوالونه جوړو د خپل کور دیوالونه ماستاو تپاندا دل تل کانو تاو شیرو دونا مپو وچو دختو وڑا ولی دی موجونا مک دغرا پو چانونا چولی نخترونا مپو وچو دختو وڑا ولی دی موجونا مک دغرا پو چانونا چولی نخترونا کو زخمی لپو کی اوبا راوڑو لغرا کرلی په عشق لا سونا جوړو